په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. د کندهار چارواکي وایي د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافر او د هغوی ښه راغلاست ویونکو ته لازمې اسانتیاوې د بشپړېدو په حال کې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي ایران او د امریکا متحده ایالات کووړي کولای شي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته بیرته وروګرځي. بشپړ خبرونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوې ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. رویتر خبری آژانس د یوې سرچینې په استناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیار لسو هیوادونو ادباو ته په موقتي ډول بندې شوې دي. له دې ډلې اکثر اسلامي هیوادونه دي او پاکستان او ایران هم پکې شامل دي. د متحده عربی اماراتو د نوې ویزو د بندیز علت امنیت اندېښنې یادې شوې دي، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. دا بندیز نږدې دوی میاشتې وروسته تر دې لګېدلې چې ابوظبي له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې عادي کړل. جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیايي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,00,000 ماسکونه پکې دي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر جا هوینګ د چهارشنبې پر ورځ وویل له کورونا وبا سره په افغانستان کې د مبارزې په هدف سیول دا مرسته کړې ده. جنوبي کوریا په تیرو نږدې 20 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي چې د ښاغلي هوینګ په وینا د دې مرستو کچه نږدې $1,000,000,000 ته رسیږي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې چې د چهارشنبې پر ورځ خبرې کړي د کورونا ټولې مثبتې پیښې په هیواد کې 45,490 ته رسیدلې دي. د کندهار چارواکي وایي د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافر او د هغوی ښه راغلاست ویونکو ته لازمې اسانتیاوې د بشپړېدو په حال کې دي. د کندهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بهیر احمدي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د تیر څو میاشتو راهیسې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر د مسافرو او د هغوی د شراغلستویونکو لپاره د ترانسپورټیشن، هلته د رستورانت، د مسجد، تشنابونو او د موټرونو د تمځای، همدارنګه د میدان داخل ته د موټر سره د اجازه ورکولو اړوند د لازم اسانتیاو برابرولو په موخه د ولایتي ادارې هڅې پیل شوې.
پرون هم د کندهار د ولی حیات الله حیات په مشرۍ د احمد شاه بابا هوایی نړیوال هوایی ډګر کې د نظامی شورا د مسؤلینو او هوایی ډګر د نظامی او ملکی مسؤلینو په شمول چې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت مشاورین هم پکې ول د چارو د همغږی کولو پر مسایلو خبرې وشوې. تر څو نږدې راتلونکو ورځو کې احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر ګټه اخیستنې ته چمتو شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران او د امریکا متحده ایالات کووړي کولای شي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پر موافقه کړې و بیرته وروګرځي، یعنی مخکې لدې چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون چهارشنبه په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل ایران دې کار ته لیواله ده که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري.
ما امیدواریم دولت آینده امریکا در اولین قدم
موږ هیلمن یو چې د امریکا راتلونکو اداره د لومړی ګام په توګه هغه پالیسی پکله کوي وغندي چې ډونالد ټرمپ د ایران په وړاندې غوړه کړي. هغه پالیسی باید وغندي چې د بشر له حقوقو سره په تضاد کې او د ترهګرۍ پر اقداماتو ولاړ ده.
حسن روحانی دغه راز ویل چې د امریکا نوې حکومت باید هغه خراب سیاستونه چې د ترامپ ادارې د ایران په مخ کې نیولی وو جبران کړي. ولسمشر ترامپ په 2013 کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووته او له هغې وروسته یې پر دې هیواد د بندیزونو لګولو ته مخه کړې ده. د یو بل خبر له مخې په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د دندې پای ته رسېدو ته شاوخوا 2 میاشتې وخت پاتې دی، د هغې اداره په پام کې لري چې پر ایران د زیاتو فشارونو لپاره پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي. د ایران لپاره د امریکا جګپوړي استازي الټ ابرامز پرون اعلان وکړ چې د ولسمشر ترامپ د بندیزونو ستراتیژي به د وسلو د ډلیزې وژنې د وسلو او د بشري حقونو د مسایلو په اړه د هیواد د سزا ورکولو په نوي اقداماتو سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې تر ختمېدو روانوي. ایران د بریتانیا او استرالیا تبعه کایلی مورګلبرت لبند خوشی کړ. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړ مور ګیلبرټ چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شو. د ایران د دولتي آژانس د وی پانه د خبر لمخې یو سوداګر او دوه نور ایرانیان چې په بهر کې په دروغ تورن شوی وو د مور ګیلبرټ په بدل کې خوشی شول. استرالیا د مور ګیلبرټ د خوشی کېدو هرکلی کړی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارس پن نن په یو بیان کې وویل چې خوشاله ده چې ګیلبرټ آزاد شوی او ډیر ژر له خپل کورنۍ سره یو ځای کیږي. ګیلبرټ چې د ملبرن په پوهنتون کې د اسلامي زده کړو استاد و د 2013 کال په سپتمبر کې په ایران کې په لس کاله بند محکومه شوی و. د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو څلورو ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د 2409 مړینو د سپتیدو خبر ورکړ چې دا په تیرو شپږو میاشتو کې په یوه شپه ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. د کورونا له امله په دې شمېر مړینې داسې مهال سپتیږي چې نن پنجشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیر شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کړې. امریکا خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغې ورځې د لمانځلو په مهال د ټولنیز واټن د مراعاتولو په ګډون ډېر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړه چې له کورونا سره په جنګ یو نه له یو بل سره. او د نړۍ د فوټبال یو بیساری لوبغاړی دیګو مارادونا د شپېتو کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین د پخوانی کپتان مارادونا زړه پرون په پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد. ارجنټاین چې په 1980 کال کې د فوټبال نړیوال جام خپل کړ مارادونا یې کپتان و. په 1990 کال کې هم مارادونا د ارجنټاین د ملي ټیم کپتان و چې دا لوبډله تر فاینل ورسېده او له جرمني څخه یې پای لوبه بایلوده. خبرونه ملازدی رډو اوریدل کده او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازدی رډو په وی پانه کې شته پته مو د ازدی رډو ټکی اورګیا ازدی رډو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. اروپای ټولنې په افغانستان کې د سمدستي اوربن غوښتنه کړې. دا هغه غوښتنه ده چې د سیشن بي پورز د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې پر نړیوال ټولنې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریز روښانه شو. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د وبشتغړو هیوادو استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نقشه وه. همدارس په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د ارزښتونو ملاتړ وشو. ټینګار وشو چې د ټولو حقونو رعایت شي او سمدستی اوربند وشي. شاغلی کوبیا په ټویټر کې لیکلی دی چې د کانفرنس د پای اعلامیه د افغانستان په اړه د نړیوالو دریز روښانه کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د یو پیاوړي متحد سولیز او دیموکرات افغانستان لپاره خپل مشارکت نوی کوي. داسې افغانستان چې پرمختګ وکړي، په ځان بسیا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندي شي. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه چې په دې کې 1.2 میلیارد ډالر د اروپایي ټولنې وي. همدارس د جنیوا د کانفرنس په اعلامیه کې د هغه سند ملاتړ وشو چې د ملي مصالحې او انکشاف لپاره د افغانستان دولت چمتو کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې دا کانفرنس په بریالیتوب ترسره شو او اهداف ترلاسه شول.
We agreed on a political and development program very much
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توسیع توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه د افغانستان د ملي توسعې او سولې چوکاټ. موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
په دې کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استادو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزه او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاذ دبرالاینس د نړیوال ټولنې او افغانستان د مشارکت او همکارۍ نوی کېدو ته په اشاره سره پر ډیره حساب ورکونې ټینګار وکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له فساد سره پر مبارزه ټینګار وکړ. مایک پومپیو وویل چې د سوری د خبرو نتیجه به په راتلونکو کې له افغانستان څخه د نړیوالو پر ملاتړ اخیس وکړي. د چینوا دوه ورځنی کانفرنس د شپږ پیته هیوادو او دوه دیرش نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په کوربتوب ترسره شو.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چې مش افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې د اونیزي خبرونې وار دی، 200 دوام کوي له 2 بجو تر 4 بجو. موضوع بیا هم د جنیوا د کانفرنس پر نتیجې څرخي. د کانفرنس کله څنګه چې مخکې راپور کوم واوري د نړیوالو مرستندویانو د 4 کلونو په مخه له افغانستان سره د څه باندې 14 میلیارد ډالر رو مرستې ژمنې وکړې. خو دا مرستې هم مشروط دي او شرط هم دا دی چې د دې د مرستې به سمې لګېږي او تر ډیره به عام افغانان ترې ګټه پورته کوي. یعنی تاسو د تاسو لپاره دا هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ کولی شئ چې له هغو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. مخکې دا چې موسیقي ته ور ورسیږي، د جنیوا کانفرنس ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم پام اړولی. فریبا ظاهر د نړیوالو ورځپاڼو مطالب لوستي، هغه چې د افغانستان په اړه دي.
ټول وی دي زور سنې د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو پر ژمنی مقاله لیکل دي. شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ژنیو کې په دوه ورځنی کانفرنس کې د راتلونکو څلور کلونو لپاره افغانستان ته د 14.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنی وکړه. وال سټریټ جرنل لیکلی چې تمویلونکو هیوادونو خپل مرستې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په پرمختګونو پورې مشروطې کړې دي. د افغانانو ترمنځ خبرې د روان کال د سپتمبر له 12 په دوحې کې پیل شوې، خو لا تر اوسه د سولې اصلي مذاکراتو د پیل لپاره کوم پرمختګ نه دی شوی. وال سټریټ جرنل لیکلی چې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اوسنۍ شرط د تیرو دورو پرتله جدي دی. نیویورک ټایمز ورسپانې بیا لیکلی چې افغانستان سره په داسې حال کې چې له پراخېدونکو تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دی، د لږ مرستې ژمنه شوې ده. نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس د مرستې شاوخوا 2 میلیارد ډالر راکمې شوې دي. نیویورک ټایمز لیکلي امریکایي ځواکونه د تودو جګړو سره سره په بیړه او داسې حالت کې له افغانستانه وځي چې تمه یې نه کېده. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تېره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ سپارښتنه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته کموي. ورځپاڼې ځینې نورې شمیرې هم ورکړي او لیکلي دي چې یوازې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې تر اوسه لږ تر لږه 144 ملکي وګړي وژل شوي دي. په دې مطلب کې راغلي چې د مرستو کمیدو یو بل زمینه هم درلوده، او هغه د افغانستان دولت پر وړاندې د سختو شرایطو ایښودل دي، په ځانګړي ډول د سولې د پرمختګونو په برخه کې. په 2014 کال کې نړیوالې ټولنې د بروکسل په غونډه کې تر ډیره له فساد سره د افغان دولت پر مبارزه ټینګار کړی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیف تر کنفرانس یوازې څو ورځې د مخه د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې نوی غړي و کومارل.
د سندرو میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.